یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یوه خوله له طالبانو اوربند غوښتی، خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري.
افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو څه وایي او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د چارو له کتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرې ولې د تمې خلاف ښه پایلې ورنه کړې. د پاکستان او افغانستان د اړیکو خړپړتیا افغان حکومت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته راغوښتي او افغانستان کې د تور فنګس ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي.
په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
پرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاپای مختوړي. په دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په هغه بحث کې پر دې خبرې کوو چې روان نو ناامنیو پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړي. خو اوس خبرونه په خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا او عمدتاً اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکو استازولیو ناټو او یوناما له طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. او انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لرې کړل چې د کرونا وایرس په مهال لګول شوي وو. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو ناټو یوناما اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې ده. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي، د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې، له سیاسي حل لارې او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقض، په زندانونو برید او ګڼ نور داسې موارد په کلکو ټکو غندل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبره سازمانونو د اعلامیې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. لویدیځو هیوادونو او معتبره سازمانونو داسې وخت جګړو د چټک بندېدو او د اوربند غږ کوي چې تېره شپه په دوحه کې په لوړه کچه بین الافغاني مذاکرات په اوربند یا اورکم له موافقې پرته پای ته ورسېدي، خو یوازې پکې د سولې د خبرو په چټکتیا ټینګار وشو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. ارګ مڼې هرات ته د ولسمشر غنی د نننی سفر په تړاو په تعقیبي اعلامیو کې لیکلي، ولسمشر هرات ته په رسېدو 200 ظفر قولي اردو ته ولاړ او هلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وکتل. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د قولي اردو قمندان د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته راپور ورکړ او هغه هم د هیواد په لویدیځ کې امنیتي او دفاعي چارواکو ته د امنیتي وضعیت د لا زیات ښه والي په هدف لارښوونې وکړې. ولسمشر غنی داسې وخت هرات ته تللی چې د دغه ولایت ګڼې ولسوالۍ دا وروستۍ څو اونۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. ان تر دې چې د طالبانو جنګیالي د اسلام قلعه بندر ونیو، چې په نتیجه کې له ایران سره د افغانستان دغه مهم ترانزیتي بندر څو ورځې تړلی پاتې شو. په افغانستان کې له تېرو شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایي ازادي رډیو ته ویل، د سمنګان ولایت د دریسوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته ولوېده. هغه ویل د ولسوالۍ د بیا نیولو پر مهال په طالبانو باندې هوایي او ځمکني بریدونه وشول چې په نتیجه کې 10 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اخو بیا د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته تایید کړ چې افغان پوځیان بیګا له دهراود ولسوالۍ راایستل شوې چې په نتیجه کې دا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. له دې سره په اوروزګان کې تر مرکز ترینکوټ ورها خو هیڅ ولسوالۍ له افغان پوځیانو سره نه ده پاتې، ځکه 15 ولسوالۍ یوازې تیر جون طالبانو نیولې وې. په کاپیسا کې هم یو امنیتي چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. دغه چارواکي ازادي رادیو ته وویل کوم طالبان چې د نجراب ولسوالۍ په ودانۍ کې میشت شوي و، پر هوایی بریدونه شوی او لډلې 12 تنه وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لری کړل چې د کورونا وایروس په مهال لګول شوی وو. دا محدودیتونه داسې وخت لري کیږي چې د کورونا وایروس ژر خپریدونکې دلتا بڼه د ریکارډ تر کچې زیاته شوې. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د 500,000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي چې دا په جنوري کې د کورونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمېر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانیستل شي، ځکه د ده په وینا د دغه هیواد 90% بالغو وګړو د کورونا ضد واکسین یوه ستنې لګولي او 80% وګړو د واکسین دواړه ستنې لګولي. په روسیا کې تیر 2000 کال د وړم کال په پرتله په نشه یي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمېر 80% زیات شوی. د روسیې د احصایې ادارې روستات په هغه راپور کې چې آر بي سي خبري اژانس یې زیات خپاره کړي، راغلي چې تیر کال په روسیا کې تر حد د زیاتو نشه یي موادو د کارونې له کبله 1,314 کسان مړه شوي، حال دا چې وړم کال دا شمېر 4,500 شاوخوا و. په راپور کې راغلي چې له 2014 څخه تر 2013 کال پورې په روسیا کې هر کال له 4,400 څخه تر 4,800 پورې کسان د نشه یي موادو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي تیر 15 کاله یوازې 15 ورځې په کور تیری کړي. خان دا خبره له ګارډین ورسپانې سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوې. هغه ویلي په لوبو کې د سختي بوختیا له کبله ډېر کم موقع پیدا کړي چې خپل کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوریزو لوبو کپتان او د نړۍ د شل اوریزو لیګونو دغه ستوري لوبغاړي دمګړې په لندن کې د چیرته چې تمه ده په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیز تجارتي لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای له 1 پیلېږي او یوه میاشت دوام کوي. د ګارډین په راپور کې دا هم راغلي چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 1,008 واره ټیستونه ورکړي او هر وارې 4 ورځې قرنطین هم تیر کړی.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته ده azadiradio.com. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمهال له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولي. د هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر او سرپرست ویلي دوی هر څه ژر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبريال راپور ته.
په دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوها کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولیو یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، استرالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیاتوي. دا بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی هغه سیمې چې ورسیو کې طالبانو نیولي، ترې د بشري حقونو د سرغړاونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارز ظافر وایي دوی هر څه ژر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودریږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. د بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني چې دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي،
خو طالبان بیا له دې ادعاو سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه یې لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کیږي چې د نتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه غوښتنه چې ښکاره ورسره افغان حکومت مخالفت ښودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
و موردل چې په کابل کې د څوارلسو هیوادونو استازو او دغه راز امریکا او ناټو له طالبانو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د باصلاحیته غړو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده، لکه څنګه چې تمه کېده دغه غونډې هغه څه پایله ورنه کړه، یا حد اقل هغه څه چې ترې خبر شول هغه څه نه و چې د افغانانو قناعت حاصل کړي. پر همدې موضوع لاندې بحث لرو. را سره استډیو ته وصل شوی میلمانه دي د پانتون استاد او د چارو کتونکي خالد سعادت او د غراز د چارو بل کتونکي احمد خان مسلم. سعادت صاحب، له تاسو به پیل کو. د قطر غونډې ته تمې ډېرې وې. خپل پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل چې دا غونډه متفاوته ده، او خپل کله چې ښاغلی عبدالله روانېدل کابله وی ویل چې باصلاحیته پلاوی دی او دوی به ځینو پرېکړو ته ورسیږي، اما هڅې ونه شول. ولې؟
مننه، تشکر. زه فکر کوم چې منګه له بده مرغه داسې یو حالت کې یو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره رامنځته شوې وه چې اوس هغه نړیږي، له منځه ځي. او دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو، او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دومره ګټور نه دي لکه څنګه چې په جګړه کې دي. اما حقیقت دا ده چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر رسېدو لپاره ورسېږي، نه په جګړه کې، ځکه شل کاله دوی جګړه وکړه، دوه کاله مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه، دومره څه چې مذاکراتو کې ترلاسه کړ، زه فکر کوم چې په شل کاله جګړه کې نه ترلاسه کړي. یو مسله. دویمه مسله دا ده چې دلته د ماته څخکاري څه شي موږ چې ګورو، له بده مرغه دا به ډېر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی، او دغه واټن تر څو چې کوشیر نه شي، تر څو چې رایجار بیرته سره یو ځای نه شي، دا به ډېر ستونزمن اوسېږي چې موږ د یو دایمي اوربند خبرې وکړو. ځکه دغه د جګړې طالبان دوی د فتحې خوبونه ګوري، دوی د دوی په عمل کې وایي چې موږ عملیات نه کوو، ولې تاسو ویل چې تقریبا د
ولسوالۍ په دوه کې سره کوم کسان ټول سي وو، مثلا د طالبانو لخوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې وو، دغه راز دی خوانه هم ډاکټر صاحب عبدالله چې د سولې په چارو کې لومړی خبره کوي، دوی کولای شوی چې حد اقل د اختر په مخه یا هم هغه د درې میاشتنی اوربند خبرې کېدلې، اما په اعلامیه کې بیخي داسې څه را نغله چې ملموس وي او د دې اوسنۍ ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګیږي.
په اعلامیه کې نوې خبر نشته، په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلې مدونه باندې همدغه څه خاورې واړول شوي. موږ تمه درلوده چې یو پرمختګ حد اقل کې یو اوربند نه کېږي، د اوربند لپاره باید یو اساس کېښودل شي، یو بنسټ کېښودل شي، له بده مرغه ونه شو. په اعلامیه کې هیڅ نوې خبر نشته، او زه فکر کوم چې هماغه زړې به بولال تکرارېږي چې موږ به دا وکړو، موږ هغه وکړو. ما مخکې وویل چې دلته د جګړې دغه شدت او د جګړې دغه صورت دومره زیات شوی ده چې دغه بیلانس له منځه وړی دی. کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ چې کله بیلانس ساتئ، طبیعي خبره ده چې سولې خبرې کېږي، د مذاکرې خبرې کېږي، په هماغه کچه باندې بلاخره جګړه کمیږي. اما په افغانستان کې دا مسله دغه دوه میاشتې درې میاشتې بلاخره روانه ده، خصوصا د امریکایي ځواکونو د اعلان سره سم دغه مسله بلاخره روانه ده. نو زما باور ده چې دلته دغه بیلانس نه ده ساتل شوی، تر څو دغه بیلانس رامنځته نه شي دا به ډېره مشکل وسیږي. دویم، تاسو ویل چې د لوړپوړو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ملا برادر ترمنځ باندې، زه فکر کوم چې دلته د دوی صحیح ده چې افغان حکومت طرح وړاندې کړې ده، افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګلی دی، په عین زمان کې دوی کوشش کوي چې حد اقل یو نتیجې ته سره ورسیږي. اما مقابل جانب په هیڅ صورت نه ځیریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکراتو لپاره د افغان حکومت خبرې ومني. دا که هر څوک حتی
ولې فشار استاد پښتنه دا پیدا کیږي، پښتنه دا پیدا کیږي اوریدونکو سره چې دوی د غدوه ورځې په څه خبرې وکړي، بل اخر داسې یو اعلامیه ورکړه چې فکر کې دوی فقط نیم ساعت سره ناس یم، داسې یو اعلامیه ورکړه. نو دغه بحثونه تاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لومړی ورځ معلومات دا چې دا دي چې مسلې خیر روانې وي، حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل. اما دویمه ورځ کې چې بالاخره دغه مسلې بیخي بل لوري ته لاړه، دا شکونه ایجادوي. دغه شکونه دا ایجادوي چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شوي چې وو جګړه کې تاسو برلاسي یاست، بالاخره مخته لاړ شي په جګړه کې او سولې تاسو ګټه نه کوي. خبرې بالکل صحیح وي.
سلامت سید پانتون استاد او د چارو کتون کې سید خالد سادات لتاس نه ډیر مننه بل کتون کې چې سیاسي چارې څاري احمد خان مسلم را سره استودیو ته وصل دی مسلم صاحب استاس مندنې څخه د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم ټول افغانان ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم الله پاک دې وکړي چې د خیر سوله او دایمي ورمن خوندان شو زما په اند زما په فکر اول ورځ په 2001 کې چې په بون کې کومه غونډه جوړه شوه هلته کومې او دا غزه چې ما داسې شی را څارلې زما په نظر خارجان هم سایدان کتن په افغانستان کې دایمي سوله دایمي ورمن غواړي بل چې د قطر خبرې وي د خلیزادو د طالبانو هلته نه افغانان ته چا وخت ورکړي نی حکومت ورکړي پټ خبرې وي پټ خبرې سمانه د دروازو ده شه او باید افغانانو سره شریکی وای د افغانانو خبرې دي د افغانانو مشکل دي او بل خلک په ور کې سوځي ټول افغانان د وربند ترې دي د ورځې څو قرباني دي تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته او بل خبره چې ډیره مهمه ده چې کرزی صبر ته د میدان راوګرځي اصل د پیډ میدان کرزی صاحب دی
جنجالی دی هغه ولس سره شریک سی ځکه شریک ولس پتام او ولس حق لري چې پوه سي چې په څه خبرو جنجال روان ده مادي په اعلامیه کې دغه څه ته اشاره و نه کړه
ولس خدای جرګه مشورتي د سوچ په نامه جوړ سوله چې زه خپل په خښه وم ته چې ولس ویل جرګه ولې چې نو سو په هغه کې قربان اولیات ټول زمانه ته اولیات د جګړې لپاره هغه وځ د بنیانو په مقابل ټول جرګه ول چې بنیان دي خوشي سي مګر قربان دي دنیا وال دي زمانه څو چې شورا امنیت دنیا دي زمانه څو چې چي ونه سو ولس خوارانی چې قدرت لري زور لري په کټ ولس د قربانی لپاره دي چې بچانې مری بمباریږي کورونه چوریږي فرار کوي بهریږي مجر کیږي ولس صدا حالت قرار لري د ولس هیڅ شی د خوارانو نه نسته ولس در مابین تباہ او برباد شو هغه خلک چې د قدرت جګړه ده د هر چا د هغه اولادونه محفوظ دي داونه زوی مری خدای دې نو ورونی په مرګ مخ خوشاله ده چانه په منته خبره ده ده د افغانانو هغه خوار دریم ولس غریب ولس برباد تباہ دي خبره ده چې چاغه دی و پروس کړه له لوی جرګه کې باید پردا چنګار شوی وای دا زمانه تاسو سوی وای شات من به قربان کله نه شپږ نه شنه قربان سوی هغه تا پروس کړه پختر کې قربان نه وسو د جرګې خبر او جرګې معنا ورنه کړ
کور مودان مسلم سي
قربان باید دا ور بچ پر سمات وای به سو وای
ډیر مننه
ګورې با سم نه پروس پر قربان باندې شابات نه وکړي
او سلامات اوسې مسلم صاحب نظر مو اوریدل سو ډیر مننه د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د دو کتون کو د پانتون د استاد سید خالد سادات او دغه راز د چارو د بل کتون کی احمد خان مسلم سرګندونه اوریده
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوسم د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکي لانجې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تختونې د پیښې په خبرګون افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد تختول شوی و او څو ساعت وروسته داسې وخت خوشې شو چې د افغان حکومت د اعلامیو پر اساس سخته شکنجه شوی و د بهرنی چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیې په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي تفصیل
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونې او ربړونې قضیې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوی ډیپلوماټیک کړکیچ رامنځته کړی افغان ولسمشر د دې پیښې په غبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر
ترڅنګ لیکلی چې د افغان سفیر د لور تښتونی او بیا شکنجی د ملت روان زخمی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبې په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړپوړو ډیپلوماتانو د ورغوښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلې او هغه یې د تعصف وړ بللې. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلي او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علی خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته امر کړی و چې پاتې څلوېښتو ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د ده په خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود
دی. د ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجودې دي. څه چې هغې بیان ورکړی د همغې مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې پاتې څلوېښتو ساعتونو کې دا قضیه وپلټل شي. اته څلوېښت ساعتونو کې نشوه په دوه اویا کې به دا دوسیه بشپړ
شي. په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیه په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست د یادې پیښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازو ژوند په خطر کې و. په خواله رسنیو د ګڼو غبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي.
اوس هم یوه روغتیایي موضوع. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور فنګس یا خارچ په نوم د نوې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تېره یوه میاشت کې له دوی سره د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېمې څپې له پراخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه درو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
تور قارچ څه ډول ناروغي ده؟ دا پوښتنه مې له ډاکټر میرویس علیزی کړې. د نوموړي په وینا دا ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن یې نشي کولی د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم یې د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوری شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده، خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د په وینا تور فنګس بکتریا په میوو په تیره هغو میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستوني کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه یې متحرکیږي، سترګې یې پړسیږي او حرکت یې محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پرمختللی شي ناروغ کس سالنډي او خونریزې سره مخ کیږي. دغه وزارت په وینا په دغه ناروغي په نړۍ کې د مړینې کچه څه باندې 50 سلنه ده. له دې ناروغۍ څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عامې روغتیا وزارت وایي په تیره نږدې یوه میاشت کې په تور قرچ ناروغۍ اخته و ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې درې تنه او د مړینې یوه پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپله رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا ویروس، سرطان، ایچ آی وي او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کیږي.
مسایت کوم کې زونه دی لپاره مرطوب زونه دی ومن په لکه مخکې چې ویل دي په ورستو شو پانو کې یا غند شو پانو کې ورستو شو مې وجاتو کې د لیکيږي په خاور کې دا موجود وي او دغه ترڅنګ یعنی دا مرطوب به هغه ورې رمزات مسایده یعنی دی ونه تزین مړ شو انساجو کې دا موجود وي.
د نوموړي په وینا کچېرې د ناروغي اعصاب او تلار پیدا کړي نو د بدن د مایوبیت لامل هم ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوسس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1995 زیږدیز کال کې وپیژندل شوه او په 1950 زیږدیز کال کې ورباندې د مایکوسس یا مایکورینیا نوم کېښودل شو. د عامې روغتیا وزارت که څه هم افغانستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي نږدې یو میاشت وړاندې له دوی سره د فنګس ناروغۍ پیښې ثبت شوې. په دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا ویروس د ناروغۍ د رواني څپې په وروستیو کې هغه کسان نخته شو چې د کورونا ویروس ناروغي تیره کړې وه او لا هم له دغې ناروغۍ کړېدل. د روغتیا وزارت په وینا چې دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي چمتووالی نیولی. د ناروغۍ مخنیوی څومره شونی ده؟ تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي وه چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ناروغانو له ککړو سیزونو او هغو توکو ځان لرې وساتي چې شک کېږي دغه فنګسونه پکې موجود دي. روغتیا وزارت وایي د تور فنګس ناروغۍ لامل د موکور مایکوزس په نوم یو فنګس دی، ځکه په دې نوم نومول شوی چې له امله یې د پوزې شاوخوا برخې رنګ تغییر کوي او بدن ته زیان رسیږي، چې په نتیجه کې د پوزې شاوخوا برخه کې د تور رنګ جوړېدو لامل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي واکسین نه لري، خو د ګرد او خاورو له سیمو لریوالی، د ماسک تړل، له چټلو لکه ډنډو، ویالو او نورو اوبو لریوالی، د بدن د معافیت لوړوالی او د بدن د زخمونو مینځل کولی شي چې له دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
وسم راځو دې ته چې په اورزګان کې له 2000 بې وزله کورنۍ سره مرسته وشوه. دا هغه کورنۍ دي چې وروستیو جګړو ځپلې دي. وروړاندې درته په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث هم درو چې د روانو جګړو اغیز پر اقتصاد او بازار څه دی. دا بحث له خبرونو وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ په دې اړه له اورزګان راپورته.
د اورزګان مرسیال والی نکیب الله عرفانی د یادی مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بې ځای سو، کونډو، یتیمانو او بې وزله کورنیو سره کوي.
دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی، تقریبا 1000 کورنۍ په ترینپورټ ښار کې اوسېږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دي هغه د دیراوت او ګیزاب ولسوالۍ سره بیا ځای سوي دي. دا یوازې د کونډو، یتیمانو، متضرره کورنۍ سره مرسته وه.
د اورزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې مسولین وایي په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای سوې دي، چې زیاتې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د یادې ادارې مشر عصمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بې وزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د رواني جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي.
نو می سید لال جان آغا دی پنځه سال کالداري مون درلودې مګر کینن دادی پنځه زر افغانی پیدا سولې نظم د اختر د مراسم یو ډیر مرته خوشاله شي د مراسم په ډیر اچاله روزه کې چې زما خپل ما شمه مازور ده جګړو څخه راغلی د شپږ کال کې چې په خپل سره کې نه د بل سره کې افسایه پراته
ز عبد الشافی دروازګان ولایت زاب الفوالی وسیدون کيم دلته وس اعلان پترین کوټ کې د ماجرا شپې ورځې تیروم پنځه زر افغانی پارشيره کله سمزه د زو د رسوالي ماجر هر سم پته سوي د زلت ماجر نو ماجر شپ ورځ ته رو په خیره کاریس کې
د اورزګان ولایت د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت 15 کې اصل نه خلق ساش کال وچکالي زپلې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. 12 نیمه